شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي. السلام علیکم. په کابل کې مشورتي لوی جرګې حکومت او طالبانو ته درویشت وړاندیزونه کړي او ولسمشر غني اعلان وکړ چې د جرګې د وړاندیزونو د درناوي لپاره به پولیسکونو طالبان له زندانه خوشي کړي.
او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه غواړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه
په خپرونه کې د مشورتي لوی جرګې په اړه د ولسمشر د څرګندونو ترڅنګ نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د سولې مشورتي لوی جرګه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې ده چې وسله پر مځکه کښېږدي. ترکیه وایي له هغې وروسته چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورسوه، انقره ممکن ونه کولی سي سمدلاسه د تیلو واردولو بدیل پیدا کړي. د سولې مشورتي لوی جرګه په درویشتو مادو کې د یوې پریکړې لیک په خپرولو سره په څو شیبو کې پای ته رسیږي. دغه شیبه د جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف جرګې ته وینا کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د جرګې په اختتامیه وینا کې وویل چې د روژې په مناسبت په لسګونو طالبان له زندانونو خوشي کوي.
زنن جرګې ته په درناوي د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي د حسن نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه غواړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
د جرګې شاوخوا 3200 برخوالو له دوشنبې راهیسې له وسلولو طالبانو سره د سولې د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړل. که څه هم په جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو برخه نه درلودله، خو ځینو سیاستوالو د غرض د جمهوري ریاست د ټاکنو ځینو کاندیدانو دغه جرګه تحریم کړې ده. د جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي دي چې دغه تحریم د جرګې پر مشروعیت تاثیر نه کوي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د دې وخت راغلی چې وسلول طالبان وسله پر مځکه کښېږدي، تاوتریخوالی دروي او سول وکړي. زلمی خلیلزاد تیر شپه په ټویټر کې لیکلی چې د خبرو لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دی. شغلی خلیلزاد لیکلی چې د طالبانو له استازو سره د کتنې په پیل کې پر دې ټینګار کړی چې افغانان یې خویندې او ورونه دي او غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي. راپورونه وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د طالبانو د استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې تیره چهارشنبه پیل شوې. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د چهارشنبې په ورځ لیکلی و چې شغلی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلی دي. د ملي اردو چارواکي وایي په کندهار، زابل او روزګان کې د دولت 8 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو د 215 اتل قلو اردو ویان یحیی علوی وایي چې په دغه عملیاتو کې 11 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د کندهار د خاکریز او میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې 6 تنه ترورستان وژل سوي او 4 تنه ټپیان سوي. د اورزګان د چوري ولسوالۍ او مرکز ترین کوټ په مربوطاتو کې 24 تنه ترورستان وژل سوي او 3 تنه ټپیان دي. شغلی علوی ویل چې 8 تنه نور وسلول په زابل کې وژل سوي او 4 تنه ټپیان سوي. د 215 اتل قل اردو ویان ویل چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او که څنګه وسلولو طالبانو په دې اړه دی ویلی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په اورزګان کې په پوځي عملیاتو کې 14 وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې په دغه عملیاتو کې چې د طالبانو د وسلو او مهماتو پر ډیپوګانو سوي، د 500 کیلوګرامه منفجره موادو تر څنګ په زیاته پیمانه وسلې او مهمات کشف سوي دي. په ویلامیه کې ویلي سوي چې دغه 4 ډیپوګانې چې تر مځکه لاندې جوړ سوي وي تخریب کړی سوي دي. هغه افغان وګړي چې د امریکا د نیویارک د میټرو په سیستم کې د بمی حمله په طرحې تورن دی، په لس کاله بند محکوم شوی دی. 30 کلن نجیب الله ځاځی چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا یې د امریکا تابعیت اخیستی و، پرون له تروریزم سره په تړلو تورونو د محاکمې پر مهال د عمري بند له سزا سره مخامخ و، خو څارنوالانو او د امریکا د سیمه ییزې محکمې له قاضي رایموند ډیری وغوښتل چې ځاځي ته دې په دې خاطر امتیاز ورکړي چې نوموړي په 2010 میلادي کال کې د خپل جرم ترمنولو وروسته فوق العاده همکاري کړې ده. د ځاځي مدافع وکیل ویلي څرنګه چې موکلې له وړاندې څو کاله په زندان کې تیر کړي نو شایي چې په څو ورځو کې خوشې شي. نجیب الله ځاځي څو کاله مخکې پاکستان ته هم تللی وو او هلته یې د القاعده شبکې له مهمو مشرانو سره کتلي او د وسلو او بمونو جوړولو روزنه یې ترلاسه کړې وه. امریکایي چارواکو ویلي نوموړی دوی ته له دې کبله ډېر مرستندوی و چې هغه د القاعده شبکې له عملیاتو سره بلد وو. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورسوه، انقره ممکن ونه کولی سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. ترکیې په وار وار له واشنګټن څخه غوښتنه کړې چې پر دې موضوع غور وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې رسنیو ته په خبرو کې وویل دا سشکاری چې موږ ته ممکنه نه وي چې د تیلو واردولو لپاره سرچینې په داسې لنډ یا دشت سره متنوع کړو. د هغو اومه تیلو لپاره چې له ګڼو هیوادونو واردېږي زموږ د تصفیې ټکنالوژي اړخ نه لګوي. ترکیه د ایران پر اومه تیلو خپل اتکا تر ډېره کمه کړې ده. پخوا د دغو تیلو اندازه په ورځ کې 1 میلیون بیرلو ته رسېدې. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د تیلو نړیوالو پیرودونکو ته وویل چې له ایرانه دې د تیلو رانیول بند کړي، کنه له بندیزونو سره مخامخ سی. واشنگتن د هغو اتو هیوادونو لپاره چې کولای سوی له بندیزونو سره سره له ایران د تیلو رانیولو ته دوام ورکړي له بندیزونو شپږ میاشتنی معافیت پای ته ورسوه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دی یو قانون تصویب کړ چې د پاریس د اقلیمي بدلون ته له تړون څخه به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وتلو مخه ونیسي. خو داسې نه ښکاري چې دغه قانون د مشرانو جرګې لخوا چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دی تصویب سي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به کابل ته مخه کړو او د مشورتي لویې جرګې له پریکړو به مو خبر کړو. د دې جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف نن وویل
دا مشوره هیڅ فرد نظر خود تحمیل نکرده، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود را ارائه کردند.
د جرګې یو برخوال له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د روژې په میاشت کې اور بند وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوښت اکثریت افغانانو غږ تلبیه کړي. ټول هیواد کې بیړنۍ او دایمي اور بند اعلان او تدبیق شي.
د جرګې یو 50 کمیټو یو وبخشي د جرګې درویش کمیټو یو 50 کمیټو درویش ماده یې سپریکلیک وړاندې کړای دی. وړاندې به تاسو له مهم وړاندیزونو خبر کو چې د جرګې د مشورتي لوی جرګې غړیو کړی دی او همدارس به د ولسمشر د دې څرګندونو جزئیات در سره شریک کو چې پولیسکونو طالبانو د لسکونو طالبانو زندانیانو د خوشکېدو ژمنه یې وکړه. د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې خپل درویشت ماده یې سپریکلیک افغان حکومت ته وسپاره. په دغه پریکلیک کې له افغان حکومت ته وسلوالو طالبانو غوښتل شوی دي چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د بیړنۍ او دایمي اور بند وکړي. افغان ولسمشر اشرف غني د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکلیک به عملي کوي او د شنیت لپاره 115 طالبان چې له ډېر وخت راهیسې په زندان کې وو د آزادېدو اعلان وکړ. په ډېر نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پوره پور کې.
بله شیبر صاحب، نن شیبه وړاندې د سولې مشورتي جرګه پای ته ورسېدله. سولې مشورتي جرګې هغه درېش ماده سپریکلیک چې د څو ورځو په جریان کې چمتو کړی او اعلان کړ او همدارنګه په رسمي توګه ولسمشر محمد اشرف غني ته وسپاره. او په پریکلیک چې درېش ماده لري بیلابیل برخې تشکیلوي. په هغه کې هم له وسلوالو طالبانو افغان حکومت د غوښتل شوی دي چې دوی زر تر زره بغیر له قید او شرط نه همدارنګه دایمي اوربانو کې له حکومت نه غوښتي چې وسلوالو طالبانو دفتر چې په قطر کې د مغه کابل تر افغانستان تر انتقال کی همدارنګ اول طالبان غوښتي دي چې د سولې لپاره د خپل مدګي نه ونیسي په دغه پریکړه لیکي بلا بل برخې لري چې روس په تفصیل سره د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته موږ تاسو بیان کوو مهمه ده چې د اتباع او اساسي حقوقونه د بیان ازادي د کار خدمات او د بلا بل برخې د باید تضمین شي په سولې کې د افغانستان اساسي قانون باید وساتل شي خو په تعدیل سره اصول نو روس کوم موافقتنامه کیږي هغه میکانیزم چې په اساسي قانون کې دغه لمخې باید تعدیلات رامنځته شي دوی چې د دې جرګې برخه رفیع الله حیدری چې قطعنامه لوسته په قطعنامه په صدر برخه کې ادعا سره غلي دي
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوڅ اکثریت افغانانو غږ تلبیه کوي د روان کال د روژې د مبارکې میاشتې له رارسېدو سره سم د دغې مبارکې میاشتې حرمت ته په درناوی د تاوتریخوالیو پای ته رسولو او د جګړې د دواړو لوریو د منځ د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل پر وړاندې د منفي تبلیغاتو ته د پای ته رسولو لپاره په ټول هېواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تطبیق شي
شبر سپ دغه ماندو کې د سولې علي شورا کومه جرګه علي شورا د پدې کې باید تعدیلات راسي او لک تر لګي دغه شورا غړي باید 50 تنه قومي او جنسي ترکیب هم باید په پام کې ونیسي او همدارنګه د دوامدار سیمه ییز اجماع د جوړولو لپاره هم ټینګار کړی ده د دغه جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې دغه ماده چې دی د کوم پریکړه کې د بشپړ ډول توګه تطبیق کې همدارنګه یادونه وکړه چې هغه پراګنده او بلابل هڅې د شورا لپاره کېږي باید همغږي شي او استاد سیاف وویل چې په دغه جرګه کې دوی پریکړې په آزاد فضا کې کړې دي هیڅ ډول فشار ور باندې نه او په دې برخه کې استاد سیاف وویل
و در مشوره هیچ فرد نظر خود تحمیل نکرده مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود ارائه کردن مناقشه شده با هم جمع کردیم که بارا عالی خدمتتان قرائت میشه
له دغه پریکلیک نو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی خبري وکړلې او ویل چې د دوی خبرو مشورو او مادو ته بشپړ احترام لري او تطبیق کوي به د خنیت لمخې اعلان وکړ چې 115 وی هغه بنديان چې د افغانستان د حکومت په زندانونو کې دی ډیر وخت لکېږي هم دلته شپې ورځې تیرې نو امغه د ازادي دو امر وکړ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل
راځي په دې مبارک میاشت کې د ملت لکوره غم او مصیبت غری زه په دغه وړاندیز بشپړ باور لرم او حاضر یم چې ستاسو په وړاندیز عملي کار زه نن جرګې ته په درناوي د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي د اوسنیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه غواړم 115 اویا تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندان خلاص
همدارنګه ولسمشر اشرف غنی په تو سوال طالبانو قاګ وکړ چې د بنور بندیانو د تبادله او د خلاصون لپاره هغه ځانګړي کمیسون چې طالبانو ور باندې کار کوي طالبانو کمیسون د دوی ته دراسي او سره د خبري وکړ همدارنګه یادونه وکړه چې د چمتو د چپهر ځای کې طالبان خپل دفتر وړي پرانیزي موږ د چمتو دي چې دفتر پرانیزي همدارنګه یادونه وکړه چې دوی به بشپړ خپل وخت اجمندي بلې شي برسه
افغان سپ د جرګې هغه روستي چاري به تر کله پوری بشپړ شي
له تاسو چې زو څنګه ګیګم ملت لاندې یا سات ملت لاندې د جرګه ختمه سول پای ته ورسېدل ممکن د کوم ملمانو چې راغلي لری ولایتونه په کابل کې پاتې شي او نو لاندې ولایتونو ملمانو لاړ شي جرګه رسمان پای ته ورسېدل جرګې کې 3200 کسانو دوه وبخي 2300 کسانو د افغانستان له بلابلو ولایتونو سیمو اخشارو نه ګډون کړی وو د دوشنبه پورس پیل سوي او د تر پنځشنبه پورس پرې دوام وکړ ټاکل سوي چې د پنځه بې پر از پایت اورسې کې خونن هم کار یو قانون راځي ورسته پریکړه لیک ورسته یې چې د ازادي رادیو اوریدونکو ته په دې اړه باندې پراتونکو خبرونه کې بشپړ معلومات ورکړل شي
ورته افغان سپ په تیرو څو ورځو کې خصوصا په لومړی ورځ باندې لارې بندې وي او ځینو خلکو شکایتونه هم لرل نن ورځ چې جرګه پایت رسیدلې ده نن ورځ د کابل د شهر واټونه پرانستل شوې دي او کنه ځینې لارې لا هم بندې دي
ولسمشر محمد اشرف غنی په پرانستو په اختتامی وینا کې لټول خلکو بخنه او مختلف ځنګړي توګه د کابل خاریانو هغه څو چانه چې کورونه د پلی ټکنیک هغه ودانی ته چې د چلوې جرګي خیمه د غلط شاو خبرته دي بخنه او مختلف درنګ ویل چې تاسو زغم نه ډیر زیات منندویم. نن ورځ په کابل خار کې د جمعې رخصتي ده، هغه سرکونه چې د جرګي سیمې ته نږدې دي جرګي ننوتلي سرکونه اوس هم تړل شوي دي. د کابل خار نورې سیمې چې سرکونه دي پرانیستي دي، خو په خار کې دومره ګڼه ګوڼه ځکه نه لیدل کېږي چې د جمعې ورځ رخصتي ده. او د جرګي شاوخوا چې کوم سرکونه دي بشپړ تړل شوي دي او تر اوسه پورې داسې څومه پېښه نه ده رامنځته شوې، ځکه په ډېره ډاډمنه فضا کې دغه جرګه پای ته ورسېده. شبر صاحب
رحمت الله افغان مننه. و موریدل چې په کابل کې جرګه په خلاصېدو ده، مشورې تلوې جرګه چې د دوشنبه په ورځ باندې پیل شوې به نن پای ته ورسېده او پریکړه لیک ولسمشر ته وړاندې کړ. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې د دې پریکړه لیک په استناد به د ګامونه واخلي او د شنیت لپاره یو شمېر د طالبانو د زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه هم وکړه. تر دې دمه طالبانو په دې ارتباط څه نه دي ویلي، خو د جرګې تر پیلېدو مخکې طالبانو یو اعلامیه خبره کړې وه او په هغه کې ویلي وو چې دا یو توتیا ده او د مشورتي لوی جرګې په ارتباط یو شمېر سیاسینو د افغانستان دننه هم بایکاټ اعلان کړی وو، د جرګې تحریم کړی وه. د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو تقریبا 200 کاندیدانو ویلي وو چې په دې جرګه کې برخه نه اخلو، او همدارس د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې اوس په ترکیه کې دی او په هغه هیواد ته په رسمي سفر تللی دی په دې جرګې کې له ګډونه ډډه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشورتي لوی جرګې په ارتباط مو که بیا هم څه مطلب پیدا کو او بیا هم د مشورتي لوی جرګې په ارتباط به د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر هم وړاندې د سره شریک کړو. هڅه کوو چې کله ناکله د تخنیکی ستونزو له امله ټلیفونونه نه رخ کیږي، او خصوصا هڅه مو کوله چې د جرګې د ځینو غړیو نظر تر تاسو پورې ورسو. خو د دې لپاره چې په جرګې ته ولسمشر وینا کوله نو د جرګې غړي هلته بوختو. خو یو بل موضوع سره اخلو. نن د می درېمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په داسې شرایطو کې دا ورځ منځل کیږي چې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې ګڼو رسنیو د بیلابیلو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي یوازې په تېر کال کې څه باندې 150 رسنیو له فعالیتونو لاس اخیستی دی. د خصوصي رسنیو ځینو مسؤلان وایي د دولتي ارګانونو ځینې مسؤلین یې په غیر مستقیمه توګه سانسور ته اړ باسي. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي که په هیواد کې یو څو رسنۍ بندې شوي، پر ځای دوه برابره نوې رسنۍ فعالې شوي او اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د می له درېمې سره برابره ده په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې له تېر یوه کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغه کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی آزادی راډیو ته وویل
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنه تر سره کړې په مجموع کې 34 رسنۍ د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولي چې 15 په مرکزی زون، 34 په لویدیز او 9 په شمال او کابل کې وي. په دوی کې 34 ټلویزیونونه، 10 رادیوګانې، 14 چاپی او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي. د ځینو تړل شوو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغې ورځپاڼې مشر حاجي سید داود د آزادی راډیو ته وویل
عمده مسله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. نور درته ویلی شم ما چې کله ورځپاڼه درلوده، نو موږ ته یو لاین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تحصیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروي یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ، خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي. همدغه رنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي، بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونه کې دی. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغو بنسټونو د معلوماتو له مخې په دغه کال کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیار لسونویم کال کې د ګوتو پشمار رسنۍ تړل شوې دي. ولې د دې ترڅنګ 112 رسنۍ او به د نوې جوازونه هم اخیستل دي. په تیر کال کې د جمهور رئیس لوري خبریالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغې سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشوه. خبریالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لویه څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوي دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1390 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی. ډېری مقررې جوړې شوي او له پلي کېدو سره به تر یوه حده رسنیزې ستونزې کمې شي. د دغه کمیسون کمشنر فضلباری بریالي ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسون دا صلاحیت هم لري چې که د وزیر په کچه کوم چارواکی د رسنیزو فعالیتونو خنډ وګرځي او پرې ثابته شي نو وبه پوښتل شي. د رسنیزو بنسټونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 40 تلویزیونونه، 350 راډیو تلویزیونونه، 180 راډیوګانې او 110 چاپي رسنۍ فعالیت لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بوسر با قوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ترکیه وایي وروسته له دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو هیوادونو لپاره د ایران د تیلو پر واردونکو د بندیز استثنا لري کړه، سمدستي نشي کولی د اړتیا وړ تیلو لپاره متبادله لاره ومومي. انقره وایي لا هم له امریکا غواړي چې د خپلې دې پریکړې په اړه بیا غور وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د ترکیې دلایل د دې لپاره څه دي چې وایي نشي کولی له ایرانه پرته له نورو هیوادونو تیل وارد کړي؟
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون پنجشنبه په یو خبری غونډه کې وویل ترکیه نشي کولای په دومره لنډ وخت کې د اړتیا وړ تیلو د واردولو لپاره نوې لارې پیدا کړي. ترکیه چې په دودیز ډول له ایران څخه په کال کې 1 میلیون بیرل تیل واردول، په تیر یو کال کې هڅه وکړه چې له دې هېواده د اومو تیلو پر وارداتو اتکا تر ډیره کمه کړي. خو ترکی چارواکي وایي د اومو تیلو تصفیه خانې د نورو هېوادونو د اومو تیلو د پروسس لپاره نه دي جوړې شوي، یعنی اصلا مناسبې نه دي ورته. نو چاوشغلو وویل ترکیه له بل هېواده د تیلو د واردولو لپاره باید د خپلو تصفیه خانو ټکنالوژي بیخي بدله کړي، یعنی نوې کړي. دهغه پوینه ده پدې معنی ده چې د ترکی تصفیه خانه به د څه مودې لپاره بندې وي او تبن د ویل چې دا به مصارف هم لري. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر له څرګندونو مخکې شیبر صاحب متحدو ایالاتو نړیوالو پیرودونکو ته خبرداری ورکړ چې که له ایرانه د تیلو واردول بند نه کړي نو د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي.
متحد ایالاتونو خو له ډېرې مودې راهیسې پر ایران بندیزونه لګولي، نو ترکیه تر اوسه څنګه له دې هېواد څخه تیل واردول؟ البته امریکا خو یوه استثنا قایله شوې وه، خو هغه د استثنا په وخت کې ولې خپله ستونزه نه واروله؟
شیبر صاحب، واشنگټن د ترکیې، هند او چین په ګډون هغو اتو هېوادونو ته چې له ایرانه د تیلو د پیرودلو په برخه کې د امریکا له بندیزونو مستثنا شوي وو شپږ میاشتې مهلت ورکړی و. دا خبرداری تقریبا شپږ میاشتې مخکې ورکړی و چې خپل د تیاور تیل لبل ځای وپیری کنه نور بنو له بندیزونو استثنا نه ورکول کیږي. واشنگټن دې هیوادونو ته ویلي چې د خپلو اړتیا وړ تیلو لپاره نور بازارونه عمومي او په خلیج کې خپلو متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته هم ویل چې د تیلو په نړیوال بازار کې د ایران د صادراتو د کمیدو په صورت کې د تقاضا د زیاتېدو پر مهال خپل د تیلو صادرات لوړ کړي څو د تیلو د بیو د لوړېدو مخه ونیول شي. ترکیه او چین یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم له ایرانه د تیلو د واردولو پر اړتیا ټینګار کوي، خو په دې اتو هیوادونو کې نورو هیوادونو لکه مثلا هند، مثلا جاپان، مثلا جنوبي کوریا ویلي دي چې د امریکا غوښتنه به ومني. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر ته رقم کړي، ځکه غواړي د ایران د هغو اقداماتو له کبله چې واشنگټن یې په سیمه کې ورانکار فعالیتونه بولي پر دې هیواد فشارونه زیات کړي. شیبر صاحب، په دې فعالیتونو کې د ایران اټومي پروګرام هم شامل دی چې امریکا وایي هدف یې د اټومي وسلو جوړول دي، خو تهران دا ادعا ردوي.
مننه تکل صاحب. البته د ایران چارواکو په تیر بیا د ایران جمهور رئیس ویلی دی چې ایران کولی شي چې د امریکا د بندیزونو سربیره له نورو لارو چې امریکایان پې خبر نشي نورو هیوادونو ته تیل صادر کړي، خو امریکا ویلی دی چې هر هیواد له ایرانه تیل اخلي د دې میاشتې له پیله په هغه هیواد به بندیز ولګوي.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
که تلویزیون په اوجدو ودرو سمه لیدلی شو، شای په ذهن کې مو ګرځېدلی وي چې نه، خو په موبایل کې څنګه په اوجدو تصویر ګوري؟ همداسې موبایل ډوله تلویزیون جوړ شوی. تفصیل د اسمت چاروان په راپور کې.
سامسونګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړی شي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرو نومیږي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنی وایي دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی، ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي، ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انسټاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاد او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېدای شي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د روانې میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسی.
ستاسو له پیغامونو
الله د پروان ولایت شنور ولسوالۍ در سره پته ما کیم رو را د تیر سیراونو مونږ غړي سره غپړي سیراونو راغلي سره کونه باندې مونږ کوټیش کې دلی دي د خلکو میخه وس په کور کې څوک موډر نه لري، خاص نه لري، سره کونه باندې چا مونږ سره مرسته نه کوي. مستعار سره مونږ هله دادا چې مونږ د غواز ورپورو چارواکو ته ورسوي. وسلام.
لياقت الكونال څخه زما د سخت او احوال ملي ادارې څخه دغه غوښتنه وه چې دغه الکترونیکي تذکیر د ضد ذره په ختیځو او بېلابېلو سیمو کې توزیع لرې باید پراخه کړي. یو د 2 سوه نوي کال په 10 مه باندې موږ ته وعده کړل شوې وه چې دغه تذکیرې به ضد ذره په ختیځو او په هرات کې به شروع شي. پر دې مهاله شروع شوي نه دي، نو بیا هم هیله لرو چې دغه تذکیرې به ضد ذره شروع شي د پیغام د نشرېدو په هیله. ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
غلام حسن خان غیرت کوچای له خوست له ولایت څخه سره په تماس کې ما د کومې د روزه جوړې خبرې چې د موږ د ادوا کو تعالی تعالی د افغانستان کې سولر راولي اعلی ته جوړ راولي او له دې حکومت نن دای له لورو دا عمل سره باید ته د شکار وکړي چې سولر تر اچي د شکارونه کې چې تر ما شکارې ورور راځي هغه د موږ خبره نه لګا مخته د غونډه چې و د دې اختصان ډیر تاکید نو موږ دای له لورو چې باید د عام مس د خلکو دای له لوري چې باید په افغانستان کې د شکار د حکومت له طرف نه مو شي چې هغه باندې سولر راشي لبانو له طرف نه وو شي چې هغه باندې سولر راشي نو د مظلومو مسلمانانو وینې باندې شي تل پاتې سولر راشي په افغانستان کې. دا به ډیره خبره وي موږ دای له لورو له ټولو مؤمنو مسلمانانو چې د افغانستان حقیقي چې د افغانستان مشکل نور حل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. 12:20 شپې وړاندې د سماره سما حق پروګرام درو. په دې پروګرام کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د کابل د رایو په اړه باندې بحث لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د سولې مشورتي لوی جرګه په 23 مادو کې د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسیده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جرګې په اختتامیه وینا کې وویل چې د روژې په مناسبت پلسګونو طالبان له زندانونو آزادوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وایي د دې وخت راغلی چې وسلوال طالبان وسله پر مځکه کښېږدي، تاوتریخوالی ودروي او سوله وکړي. زلمی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو لپاره د قطر په پلازمینه دا حکې دی. د ملي اردو چارواکي وای په کندهار، زابل او روزګان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 8 مخالف وسلوال وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست وای په روزګان کې په پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي، د هغوی 4 ډیپوګانی کشف سوي دي. هغه افغان وګړي چې د امریکا د نیویارک د میترو په سیستم کې د بمی حمله په طرحې تورن دی په لاس کالبان محکوم سوی دی. 30 نجیب الله زازای چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا د امریکا تابعیت اخیستی وو، پرون له تروریزم سره په تړلو تورونو د محاکمې پر مهال د عمري بند له سزا سره مخامخ وو. خو څارنوالانو غوښتنه کړې ده چې د نوموړي جرم دی په دې خاطر کم سي چې فوق العاده همکاري یې کړې ده. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورسوه، انقره ممکن ونه کولی سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. ترکیه په وار وار له واشنگټن غوښتنه کړې چې پر دې موضوع دی غور وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، یو قانون تصویب کړی چې د پاریس د اقلیمي بدلون له تړون څخه به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وتلو مخه ونیسي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زم حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د کابل ولایت د رایو پایلو ته ځانګړی کړی. د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خبروا کمیسون د سیکانو او کوچیانو د هزو په ګډون د 22 ولایتونو ورستۍ پایلې اعلان کړې، خو لا هم د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو ورستۍ پایلې نه دی اعلان شوی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې زیاتې درغلې سویه. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي، خو کمیسون وایي چې په دغه پایلو زیات اعتراضونه ورسره ثبت شوی دی. یو شمیر معترض کاندیدانو د دغو انتخاباتو د پایلو د باطلیتو غوښتنه کړې، خو یو شمیر نور بیا وایي چې باید د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې ژر اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون تازه اعلان کړی چې د دغو انتخاباتو لومړنیو ریزلټ شیټونو ته بیرته مراجعه کیږي. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زما نوم افتخار احمد دی. ولسی جرګې ټاکنو احتمالي کوم بریالي کسان چې اعلان شوي دي دا هیڅ د منلو وړ نه دي. دا زیاتره د پیسو په مقابل کې شوي دي یا سیاسي ملاتړ دی دوی درلود. په دې کې ځینې هغه کاندیدان هم شامل دي چې خپل دا منلې و چې دوی بریالي نه دي، خو کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا لیست اعلان شو دوی په هغه بریالیو نمایندانو کې راغله.
زما نوم مجیب الله دی. د پارلماني ټاکنو پایلې د ولس د رایو اصلي انعکاس نه دی. دا کامیابي او ناکامي د سیاسي معاملو له مخې ترسره شوې ده. د ولس په رایه باندې سوداګري شوې ده.
درنو اوریدونکو، د انتخاباتو په اړه مو د خلکو نظرونه واوریدل. دا چې ولې د کابل ولایت د انتخاباتو وروستۍ پایلې وځنډېدې، ستونزه په څه کې ده، دغه پایلې به کله اعلانېږي، په دې اړه مو بحث را بللې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی، او د کابل له حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړنیو پایلو کې بریالی کاندید الله‌ګل مجاهد د کابل په سټوډیو کې سره مېلمانه دي. مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پښتنه له محترم ابراهیم صاحب نه پیلو. داسې اوازې دي وایي د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې لغوه اعلان شوې دي. څوک وایي چې نتایج نه دي لغوه اعلان شوي، بلکې رایه شمېرنه لغوه اعلان شوې ده. دلته خلک یو ډول په معلوماتو په نخله کې قرار لري. که دا راته ووایي چې حالت څه ډول دي، لغوه اعلان شوي دي نتایج او که نه دي اعلان شوي؟
به نام خدا و بر سلام به شنوندگان محترم شما، میمونای گرامی شما. یک وضاحت در رابطه با تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم که در رابطه با حوزه ولایت کابل گرفته، من تصحیح بکنم که کمیسیون شکایت انتخاباتی تا اکنون کدام دلایل یا مواردی که به شکل کتبی باشد دسترس ما قرار نداده که ما رسما بگویم که به کدام دلایل، اما نظر به اون معلوماتی است که کمیسیون شکایت انتخاباتی نتیجه بازشماری و تفتیش آرای ولایت کابل که در 183 مرکز صورت گرفته بود که 1300 محل می شد، نتیجه از او را باطل قرار داده و استدلال به این کرده که برمی گردن به ریزلت شیت ها یا فرم نتایج روز اول که در مجموع 558 مرکز است که 3333 محل میشه و در کل حوزه ولایت کابل نتیجه شه کمیسیون شکایت انتخاباتی لغو قرار نداده. تنها اما نتیجه بازشماری و تفتیش آرا 183 مرکز ابطال قرار داده و گفته که ما برمیگردیم به نتیجه ریزلت شیت ها یا فرم نتایج روز اول انتخابات.
مروه امینی، دغه انتخابات هسته معلوم دی چې ډېر زیات له ستونزو سره مله و، ستونزو سره مخامخ و، څو وارې رای بیا وشمېرل سولې. په ټولو کې د انتخابات نظر بنسټونه چې تاسې نمایندګي واستازیتوب کړي، دغه پرېکړه چې اوس سوې ده، تاسې نظر څه ډول یو پرېکړه ده؟
مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، مجاهد صاحب ته، او ابراهیمي صاحب ته، زموږ ټولو اورېدونکو ته. د کابل ټولې رای او بلاخره ټاکنې او بلاخره څو ځله شمارش چې کېده، دا ټول ستونزو سره مخامخ و. او د کابل د تور او سپینو رایو جدا کول د کمیسیونونو لپاره، په ځانګړې توګه د شکایتو د کمیسیون لپاره، ستونزمن کار و. نو کله چې دوی په رسمي توګه خپل کار پیل کړ او خلک منتظر و چې دوی باید نهایي پایلې اعلان کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یې ورولېږي، هماغه وخت د شکایتو کمیسیون دا اقرار وکړ چې موږ ته د کابل د شکایتو بررسي او څېړنه سخت کار ده. نو زموږ هیله مندي یې لږ څه کمه کړه. هغه کمیسیون چې ونیسي کولی د یوې ټاکنیزې حوزې شکایتونه وڅېړي، نو بیا څنګه امیدواري ولرو چې په راتلونکو ټاکنو کې به دوی د ټول افغانستان شکایتونه څېړي؟ دا مسله هم ده، دا بیا د دوی ظرفیت تر سوان لاندې راولي. بل دا چې په رسمي توګه یې زموږ د همکارانو څخه وغوښتل چې نظارت وکړو له دغه ریزلټ شیټونو څخه چې دوی ګوري. هغه پړاو تاسو ابراهیمي صاحب وویلې، پرون ورځ له اولې ناحیې تر څوارلسمې ناحیې دوی حساب وکړل، یعنی ریزلټ شیټونو ته ورغلل. موږ له دې خبرې څخه یعنی حمایت کو، چې کمیسیون غوښتل لغوه یې کا او بیرته لاړ سي هماغه د اول ورځې ریزلټونو ته، مګم دا یو بله ستونزه لري. په اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان خلکو رایه وکاروله او هلته یولس زره شکایتونه یوازې عامو خلکو ثبت کړل. هغه د څار بنسټونو د سیاسي ګوندونو او د نوماندانو شکایتونه خو تاسو پرېږدئ، زموږ نوموندنې خو پرېږدئ، چې یوازې تقریبا دیارلس سوه قضیې موږ وړاندې کړل د شکایتو کمیسیون ته. دا شکایتونه ثبت شول، اوس که دوی ځي هماغه اول ریزلټ شیټونو ته، ول دا چې هغه اول ریزلټ شیټونه هم اعتبار نه لري، هغو هم لاسوهنه پکې سوې ده. بل دا چې وروسته له غنه هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي، موږ هغو ته به احترامي کو. خلک راغلل، شکایتونه یې ثبت کړل. د شکایتو د کمیسیون کار هم دا ده چې شکایت وڅېړي. نو دوی چې نه څېړي، له ټولو شکایتو څخه تیریږي، ځي اول ورځې ریزلټ شیټ ته. اول خو دا بیا ډیر وخت نیسي، دا حسابول ریزلټ شیټونه ورک دي. موږ دوی ته دا خبره وکړه چې دا ریزلټ شیټونه ټول سم نه دي او ځینې صندوقونه هیڅ ریزلټ شیټ نه لري، ځکه هلته موږ نظارت درلود. دوی ویلې هماغه مراکز او محلات چې ریزلټ شیټ نه لري بیا موږ صندوق ته مراجعه کو. بیرته به دوی صندوق ته ځي، صندوق به واضحي رایې به حسابوي، ریزلټ شیټ به ورته جوړیږي یا به هم جوړوي یا به جوړ کړی وي. د خپل قانوني لحاظه موږ بیرته د صندوق د واضحولو حق نه لرو. دا نظارت کو بیا وروسته لغه نه یشپږو میاشتې نورې نیسي کمیسیون ته کار نسي کولی.
مننه مجید صاحب. خلک راوتل رایه ورکړي په ډېر سختو حالاتو کې. په کابل کې تر ټولو زیاته قرباني د خلکو وه چې په انتخاباتو کې ورکړله. انتخابات شپږ میاشتې وغځېدل. د کابل ولایت چې تاسې خپل یو استازی په لومړي لیست کې تاسې نوم راغی، دا کومه پرېکړه چې اوس سوې ده، دغه پر ځای پرېکړه ده او که بې ځایه پرېکړه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه ډېره مننه کوم. دیک شک نشته چې په هیڅ قانون کې دوه ورځې سر په سر انتخابات نشته. دا دوی خپل خلاف قانون دوه ورځې سر په سر دوی انتخابات وکړل. بیا هغه وروسته انتخابات په کابل کې دیک شک نشته چې باز امنیتی نور جنجالونه هم وخت کابل کې تقلب نده شوی ده. 15% بایومتریک شوی ده خلق ماشینونه کار کول. 25% هغه چغه بیخی دوی په نظرم نه نیسی. زه فکر کوم چې دا هم شفاف عادلانه کار کوي. زه فکر کوم چې هغه اتیویشتم و نهویشتم ورځې چې کوم نتایج د انتخابات دی، باز کاندیدان دغه اصلی شین ورق هغه ته ورکول، زیر ورق په ورقو کې واچول، دوی سره هغه کېدی چې دوی چې په کمیسیون کې لاس وهلی وي هغه موږ نشو ویلی. نور خو د باندې هیڅ ډېر ښه آرام د چا مشکلامنو زور زور بازی منو، ځکه چې اردو و پولیس و امنیت ملي و د کمیسیون شکایت خوانه کسان و کمیسیون انتخابات.
مجلس به تاسو نظر داده چې دا کوم انتخابات چې د درست انتخابات کوم پایلې چې لاندې سوي د موږ ناراضي یو، دا چې کوم اقدام سوي دا اقدام پر ځای اقدام نه و.
زه داسې فکر کوم چې دا کوم نتایج چې اعلان شوی ده، هر څه چې شوی ده، همدغه خلق دی چې شل زده انتخابات و که همدغه خلق راضی. بیا انتخابات خو وخت لري، نو په ورځ ته ورځ باید دوی بیا دا کابل باطل کړی او د سر نه په ورځ باید دوی بیرته انتخابات برگزار کړی و. اوس چې اووم میاشتې شوی ده، څنګه کابل دوی باطل ای؟ دا په هیڅ قانون کې نشته و کابلیان هم دونه وخت دوی ته نه ورکوي چې دوی کابل باطل کړي او دوه دېرش ولایتو غزنی په خپل ځای کې پات شو او د دوه دېرش ولایتو لاړ شي پارلمان افتتاح کړي. دا خلاف قانون ده. دا کابلیان ټول خپه دي، د وکیلان څه کې دموږ ماکلین خپه دي.
دا خوخیت از
زکر تکلیف وکړل، نه د انتحاری نه وډار شو، نه د بل نه
وره. دا پختنه ابراهیم صاحب نه کوم
استعمال کول ولې د کار
مجد صاحب یادونه وکړه چې خلک په ډیر سخت او شرایطو حالاتو کې راوته رای ورکړه او رای د دوی حق ده او تاسو د یو مسؤل کس په صفات باندې دوی د رای ته باید احترام ولري او پاک نه ناپاک نه جدا کړي. یو ری رای وشمیر رسول په لومړي ریزل شیټونو کې، بیا وروسته بیا له سره بیا وشمیر رسول د انتخابات جنجالي خاطر ولر تلته دغه مسؤلیت چاته ورګرځیده. د انتخابات خپلواک کمیشن چې پخوانی کمیشنرانو ښه کړنې تر سره نه کړې، که انتخابات ډیر جنجالي وو.
بله دقیقا، هر شهروند زمانی که مطابق به ماده 33 قانون اساسی حق رای دهی کاندید شده نداره و هر شهروند حق داره که از رای خود پاسداری بکنه و از رای خود دفاع بکنه و به هیچ عنوان هیچ مرجعی، هیچ شخصی، هیچ نهادی نیست کارای افراد اشخاصی که به کار برده با وجودی که چالش ها و مشکلات بود، حتی به جانشان به خونشان تمام شده، کس حق نداره که آرای از واره کس به او خیانت بکنه و یا او را مورد دستبرد قرار بده. متاسفانه که در انتخابات 28-29 میزان همان شکل که شما در جریان هستید، مشکلات چالش ها بود و به هیچ عنوانی قابل رد نیست و وجود داشته،
اما هر آنچه که در قانون وضاحت داره ای است که رسیدگی به اعتراضات، شکایات مبنی بر اعلام نتایج ابتدایی یا روز انتخابات از وظایف کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم است. هر آنچه که
لمله پایل خود تحصیل
بله دقیقاً مسئول ما زمانی که نتایج میآید به دسترس ما و ریزل شرطا میشه و صندوقی ها هست، به اساس از او ما نتایج ابتدایی اعلان کردیم. اینجا وضاحت داره که تمام شهروندا میتونن در روز انتخابات که چالش ها و مشکلات باشه شکایت هایشان به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج بکنن، یک مورد. و در صورتی که بعد از نتایج ابتدایی ما نتایج ابتدایی اعلان میکنیم، شکایات تمام شهروندا به شمول کاندیدای محترم حق دارن که اعتراضات شکایتشان رو درج بکنن و مرجعش معلوم است که کمیسیون شکایت انتخاباتی هست که به تمام اعتراضات شکایت رسیدگی بکنه. هر آنچه که ما نتایج نهایی رو اعلان کردیم به اساس یافته ها یا فیصله نهایی کمیسیون شکایت انتخاباتی است. یعنی اینجا ما هیچ مطابق ماده 93 هم هیچ حق دستبرد یا کم کردن یا زیاد کردن یا مداخله یا موارد در فیصله نهایی کمیسیون شکایت نداریم. هر آنچه که هست به ما روان میکنن، ما تطبیقات میکنیم، بعد از تطبیقات نتایج نهایی رو اعلان میکنیم.
در نوریدون کو دغه بحثم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي هم راغوختي خو له بده مرغه دوی د تل په څیر بیا هم نه حاضری کی مننه کوشش د انتخاباتو کمیسیون چارواکي لته راغلي ده تر یو حد پورې دوی خپلو سوالو ته ځوابونه وویل. تل د شکایتو کمیسیون موږ ته ویلي دي چې د ښه شفافیت لپاره موږ دا کار کوو. امینی صاحب کتره ته وایي چې انتخابات تر سره سول لمړني نتایج اعلان سول، بیرته شکایتونه ثبت سول، رسیدګي ورته وکړای سول، بیا ارس له سره بیا شروع سول، تاسو مطمئنه وډاډه چې دغه ځل به دغه طبیعت له سمه په شفاف ډول رسیدګي وسی؟
هیله من دیم چې دا کار وکړه کمیسیون، ما په ځانګړې توګه د شکایتو کمیسیون، ځکه د دوی کار هم دا ډول خو دوی له خپلې دندې څخه سرغړونه کوي. موږ شکایتونه نه سو څېړی، شکایتونه موږ ته سختي څېړلې، نو موږ ځو اول ورځو ریزل شیټونو ته، نو دا خلک بیا رسي له سره یو لزر شکایت ثبت کړي، بیا رسي او که د دوی شکایتونه نظر کې نه نیسو، یعنی د افغانستان د عامو خلکو
چې د پخواني شکایتونه څېړل کیږي تاسو
معلومات داسې نه ده. دوی هیڅ پرنسپ پیژني نه، هیڅ قانون باندې دوی عمل نه کوي. قانون کې بل بل شیان راغلي، دوی بل بل څه کوي. دلته قانون کې راغلي تاسو رای ورکی روسه لغنه چې رای مو وکړوله د ټاکنو پر ورځ مو کچې شیلې دل هلته د شکایتو ورقه ده، په دې کې به خپل شکایتونه درجوي. ډيري مراکز او محلاتو ته دا ورقه هیڅ نه وی رسیدلې، دا ورقه د شکایتو د ثبت نه و. هغه چیرې هم چې و د دوه کمیسیونو کارکونکو څوک نه پریښودل،
دا پوښتنه تر ازو چې دا بیا له سره په شفاف ډول څېړل کیږي، کدی کې بیا تقلب رامنځته کیږي.
ګوره، اول دوی دا حق نه لري چې خلکو شکایتونه نادیده ونیسي. ولې به شکایت څوک نه څېړي؟ دی به بیرته اول ورځې ته، دا په دې معنی ده موږ بیرته له سره ټاکنې ترسره کوو، بیا د خلکو نه د شکایت د ثبت حق واخلو. ځکه که له سره ټاکنې په کابل کې ترسره شوی وي، خو بیا موږ ته د شکایت د ثبت حق ورکول کېده. خو دوی نسی کولای شکایتونه نادیده ونیسی، بیرته ریزل شیت تلار سی، ریزل شیتونه لاس وهل سوی دی، هغه کی ستونزی دی، بیرته موږ نظارت ترکو سیده. اما دغه نظارت موږ په څومره دی ته ګټور تمام سیده د شکایتو د کمیسیون
کار مجد سپتا سی کاندید وی تکلیفونه موږ زحمتونه موږ کوم کمپاینونه موږ کل خلکو را اداره کړل. تاسو علم اصلي مالکان دی، رایو دوی ساتون کی دی او دوی څارون کی صفات باندې درته وای چې زیاتره شکایتونه موجود دي چې په تیر انتخاباتو په لومړنیو نتایجو کې ډیره زیاته درغلی سوی ده. اول خود ته تایید چې درغلی سوی او پیسې اخیستل سوی، هغه کسان چې ډیره رای نه دی وړي د پیسو په واسطه باندې راغلي، دا ځل چې بیا له سره شمیرل کیږي دغه رای، تاسو اندېښمن نه یې ورته؟
موږ هیچا تشویش نه لرو. زه فکر کوم چې دغه
څه چې موږ رای هغه ساتل هغه صحیح وي نه ساتل. راجی صاحب په بحث کې ته د ټولو د کابل د اتشاو خواتو سو کاندیدانو په نمایندګی باید وغږیږي.
زه فکر کوم چې کابل کې تقلب نه ده شوی، د 15 یا 20 فیصد ما مخکې درته وچ 15 یا 20 فیصد بایومتریک دی، هغه بایومتریک حساب کی ویش ماری هم اگه مدار اعتبار دقیقا ارسونه چه دوی لاس و حل ده دنه کمیسیون انتخابات که اگه که بیا بایمیتری که اگه نشته چه اگه استیکری چه اگه فیلگه دلی بیزه فکر کنم چم دقیقا کابل نتایج اعلان که نور بکه جنجال همونو گوری چرتا کابل نتایج دوی بکه نور لاس وحی ده وطن نور هم خرابه خلق ریاست جمهوری انتخابات هم نزی او نور د چاپ سوورزیم نه د اته سوه کاندیدان چې دلته ګرځي اته سوه کسان دپاره چوکي نشته، داسې خلق دي چې هغه لس رایې هم نه لري، یو نیم سل رایې هم نه لري، هغه په جاده کې وزي چغې وایي چې د ما رایې سو شو، هغه کور کې خپل تر زوی ورور یې په څنګ کې نه ده ولاړ، هغه بیا څنګه وایي چې دا د ما رایې ورکه شوې ده. د ما هیله د دوی نه دا دي، د دې کمیشنر صاحبان نه چې هغه اوچته دوی ته معلومات کېږي چې په کابل کې څوک برنده ده او څوک بازنده ده، او دوی چې زمونږ رایې ساتل د کمیسیون انتخابات دوی سه ونه ساتل، ګناه د دوی دی. هغه مخکینی کمیشنران پکې لاس وهنه وکړل، لاس پکې وهل، خراب پکې، لکه غوا چې څوک مردار کې بیا بل چاته ورکړي چې ته اوس حلال کړه، دا نهشي کېدلی. دا اوسنی کمیشنران چې دي کېدای شي دوی یو عدالت به وکړي، نور بله لاره نشته، همدغه تایید کې خلاص یې که اعلان یې که نور پکې څه جنجال کې. او دا باید رئیس صاحب جمهور پارلمان افتتاح کړی نه، او دا اوس کابل خلق دا 2 میلیونه نفوس په کابل کې اوسیږي، دا ټول خلق خفه دي، وایي مونږ بخیر ریاست جمهوري ته نه وځو، رایې هم خپل رایې هم نور نه استعمالوو، ځکه چې پارلمان په کابل کې دی، ریاست جمهوری په کابل کې دی، دلته عدالت اونشو نور ولایتو کې عدالت اوشو، هغه وکیلان ورغی، نمایندگان ورغی، هلته خپل چوکی ونیول، د مونږ چوکی تش پاتې دی د کابل د خلکو. دا خو نهشي کېدی، هر شی چې کېږي هغه مربوط د دې دولت د دې کمیسیون انتخابات دی. همدغه کمیسیون انتخابات هم همغه کمیشنران دولت لیږلی و چې ته د مونږ کمیشنر یې، او اوسنی هم دولت لیږلی ته د مونږ کمیشنر یې. هر شی چې کېږي دولت کې باید غیر عادلانه کارونه کوي. همدغه خلق رایې اخیستی دی، رایې ده چې هر شی دی، بیا هم چې د باندې پیسه دار دی که سرمایه دار دی، په پیسو رایې اخیستی دی، خو خلکو ته ورکړی ده، خلق فقیر و رایې واخیستل. داسې خلق دی چې یا تاجر و یا رئیس شرکت و یا یو شی و پیسې ورکړل، خلکو ته رایې ورکړل، هغه خو د کمیسیون انتخابات ګنام نشته، خو خلق په پیسو ځان خرڅ کړل، هغه چې په پیسو ځان خرڅي افغانستان هم خرڅي، هغه بیا د کمیسیون انتخابات پورې حل نه لري. د ما هیله د دوی نه دا دی چې نور دا نتایج پایان ته ورسي، ختمې کې نور دینه نور هم جنجال پیدا کیږي.
ابراهیم صاحب مجسب غوښتنه وکړه وای، و نتایج باید زر تر زره اعلان سي، تاسو تضمین شته چې په شفاف ډول به دا رایې شمېرل کیږي، او بیا به کده راته ووایي چې دا وروستۍ پایلې به په څومره وخت کې اعلان سي؟
خو ای سوالا همیشه برمیگرده به کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم.
خیر، ما مخکې یادونه
هر زمانه که
یو شریک کمیسیون په توګه من،
هر زمانه که کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم فیصله یافته های نهاییشان در رابطه با از انتخابات ولایت کابل به دسترس ما قرار بده، ما بعد از تطبیقات نتایج نهاییش اعلان میکنیم. هیچ مورد نیست، ما آمادگی آماتمخ داریم، اما هر چیز زودتر اگه به دسترس ما قرار بگیره، ما بعد از خلای 2-3 روز بعد از اینکه نتایج فیصله یا کمیسیون شکایت به دسترس ما قرار بگیره، ما نتایج نهایی اعلان میکنیم. ما از 32 ولایت که دو حوزه الهنود و کوچه ها بود پورم اعلان کردیم و تنها حوزه کابل مونده. ما امیدوار هستیم که هر چیز در کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم یافته و فیصله‌اش به دسترس ما قرار بده و ما نتایج نهایی اعلان بدیم و نقطه پایانی به انتخابات 28-29 بگذاریم.
امینی صاحب که چیرې بیړه وکړي همدغه شکایتونه دې تر رسیدګي ونیسي کړی په پټو سترګو باندې دا نتایج اعلان سي، دلته به شفافیت تر پوښتنې لاندې رانسي؟
شفافیت هسې هم تر پوښتنې لاندې راغلی ده. د افغانستان د خلکو له رایو نه دوی بخیر شخان جوړ کړل، بس خلک باور وکړي ستړي دي زتي، نو هم له بحثونو هم له غږېدا هم له دې چې چیغې وهي چې زموږ رایه څه سوله. د شکایتو کمیسیون مکلف ده، په قانون کې دوی ته دا مکلفیت ذکر شوی ده، دوی باید د هر افغان یوې رایې ته هم د احترام په سترګه وګوري، او که د هغه په حق کې جفا کېږي، خلک دا حق لري چې له هغې رایې څخه پوښتنه وکړي. زموږ ډېره لویه ستونزه همدا ده چې خپل حق تر اوسه نه پېژنو، تر اوسه له خپل حق آګاه نه یو. دا همدا ده چې خوړل کېږي یا هم اخیستل کېږي. اوس هم د شفافیت تامینول داسې معجزه خبره نه ده چې د شکایت کمیسیون دا کار ونسي کړلی، خو یوازې غوښتنه مو دا ده. په دې کار کې شاید عدالت تامین سوی، ځکه 4 ځله د کابل رایې دوی حساب کړلی، په هر ځل حسابېدو کې د یو چا رایې کمې دي، د یو چا ته زیاتې دي، د یو چا کمې دي، یو چا ته زیاتې دي. دغه ستونزه موږ درلودله. شاید بیرته د اولې ورځې ریزل شیټونو ته تګ وکولی سي شفافیت او عدالت تامین کړي، مګر زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو شکایتونه دي داسې نادیده نه نیسي. هغو هم حق درلوده، هغو یو څه لیدلي چې شکایت یې ثبت کړی. داسې هم نه و چې یو مرکز کې هېڅ هم نه و، موږ راغللو، له زړه مو یو څه ولیکل. 11,000 شکایت، تاسو باور وکړئ، په ټول افغانستان کې یو لویه فاجعه ده د افغانستان د خلکو لپاره. که دا ټول موږ نادیده نیسو او کابل خلکو ته وایو چې همغه اول ورځ ریزل شروع کړي، همدغه څه شیان نشته کړي دي، همدغه کامیاب دي، دا لویه جفا ده.
که چیرې دغه پایله نور هم وځنډېدلې، وروستي اقدامات د کابل د خلکو څه دي؟ ته د یو استازي په توګه
زه فکر کوم چې سمدا مخکې ما ویل چې مونږ کابلیانو داسې نه کوو چې د خپل کابلیان لار بند کو یا خلق منتظر کو سوق پونتون تزی او سوق مکتب تزی او سوق تجارت تزی په هیڅ صورت شخصا زه دغه نه مچ لار بند شي او خلق منتظر شي بیا دمون دادی چې مونږ خپل نفوس لرو چې ریاست جمهور انتخابات یو سوق هم اشتراک کونی کی په کابل کې مونږ خپل نفوس لرو
یعنی سولې
د ما هیله دوی نه دادی چه چرت کابل باطل شی بیاد داد داد ایش ولایت باید طول باطل شی زکه چه ولایتو که خوبی خی امنیت نشتا قندس کنشتا بغلان کنشتا ننگرهار کنشتا کنر کنشتا نور خوست کنشتا نور جایو کنشتا کابل که شفاف انتخابات اونوشو نور جایو کوشو اقا نمایندگانی وار اقا خبر چوکی ونی ولو کابلیان هم دا سپاتی دی زکه کابل خلق خوبی چرا طول عمر دا خلق اقل دا ظلم زیتای پی کرده ز فکر کنم چه دا غیر عدلانه کردی هم دغه نتایج اعلان که ارسی چی که گی نو دام دومون گخپل افغانان دی تو خپل مشکل نلرم چی شل زل انتخاباتو که زبی هم حاضریم هیچ مشکل نلرم من گخپل نفوس لرو خود ما هیل دوی ندادی چی دا هر سوک چرا غلط دا دام دومون گفغان دی هم دغه نتایج اعلان که نور سونه خوری اگه نورم خرابی که او خراب کرده خپل دوی کمیشنران خراب کرده دا کمیسیون انتخابات کمیسیون شکایت مخکینه کمیشنران خراب کرده خرابی که لاینده بیا زکه دوی را غیغه سرندوالی تماری پیکل ده ما هیله در رئیس جمهور نام دادی و ده کمیسیون شکایت و ده کمیسیون انتخابات ندادی چه نور یه باطل که بیخی چه خلق بیغمش یه نتایج اعلان که چه نور خلق و تا بیخی تشویش پیدا شویده
ابراهیمی صاحب لدین و روز تا تاسه ده جمهور ریاست انتخابات کارونو پا مخ که لری کچری داغ پایل و زندگی نوری هم مگدیسی ترازونو ده خلق نور هم زیاد سی اتاسه ده جمهور ریاست ده کارو پولاند خوب خن نجوریگی
خب حتما مورد تر آدم بگه که مشکلات با وجود نمیاره مشکلات با وجود خواهد آورد و ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر نقطه پایانی بتیم به انتخابات 28 و 29 میزان پارلمانی افغانستان و ما تمام فکر و تمرکز خود روی برگزاری و آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری به شروع شورای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی معطوف بداریم و مطابق به هیته صلاحیت خود آمادگی ها را خوبتر و بهتر با یک فکر جمعتر برگزار بکنیم.
مروه امینی څو ورځې وروسته کېدای سي د رخصتیانې خلاصې سي په ولسي جرګه کې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره هلته انتخابات ترسره سي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې په ولایتونو په کچه کابل ډېر زیات وکیلان لري شاوخوا 3 وکیلان لري که چېرې هلته د اداري پلاوي ترمنځ ټاکنې ترسره کیږي او د کابل خلک وکیلان هلته نه موجود هغه ټاکنو ته په کوم نظر ګوري یعنې قانوني صبغه لري
په افغانستان کې یو بل ستونزه دا ده چې موږ قانون په خپله نافه په خپله فایده تفسیرو د افغانستان ولسمشر راغی وی په قانون کې راغلی چې د ولسمشر صلاحیت ته باید پارلمان افتتاح کی پارلمان هماغه وخت یو وکیل ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعتبارنامه ورکوي دای نور وکیل ده خلاص شو وکیل سو دا افتتاح کولی تشریفاتی مرحله ده چې ولسمشر صلاحیت ده چې پارلمان باید افتتاح کی مګر بیا نورې ماده د قانون چې راغلی دي هغه کې ذکر شوي له 250 څوکیو سره پارلمان افتتاح کیږي د رئیس جمهور صلاحیت ده اما نه دی ویلي چې تک کابل یا هم نور ولایتونه ترې وباسه بس که دوه کسان هم وو چې هر وخت یې خپل زړه سه پارلمان افتتاح کوو بله ستونزه هم نه لري اول خو یې دا کار خلاف د قانون وه د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید خپله موضعګیري اعلان کړې وای یو خپلواک کمیسیون دا هماغه وخت به یې غږ کړی وای چې حکومت د دغه کار صلاحیت نه لري تر هغه وخته پورې چې زه اعلان ونه کړم خو دلته بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو خپلواکي تر سوال لاندې راځي له بده مرغه دوی همدغو سیاسي ګوندونو معرفي کړي دي چې د هر سیاسي ګوند یو استازی په همدغو ټاکنیزو ټکټونو کې هم لیدل کیږي او تر ډیره حده پورې دوی د حکومت د تاثیر لاندې هم راغلي دي حکومت بل مرست لري دا چې کمیسیونونه نه پرېږدي خپلواکۍ ته دا خو اعلان کړ یو ماده د قانون خو دوی نقص کړله اوس که دوی راځي هغه اداري هیئت جوړوي او دوی دو نایبانو ته رایه ورکوي همدارنګه هغه منشي ته رایه ورکول کیږي کمیسیونونه جوړیږي په دې کې که د کابل استازی نه وي رئیس ټاکل کیږي له ټولو مهمه او بله ورځ موږ د کابل استازو ته وایو چې ستاسو جرم دغه ده چې هغه وخت کې نهایي پایلې اعلان سوي نه وي نو تاسو نسئ کولی شرکت وکړئ په دغه رایدهي کې هم د بیا د کابل د ټولو خلکو په حق کې جفا سوي بله مسله دا ده چې ولسمشریزو ټاکنو باندې دا مستقیمه اغیزه لري نړیوالې ټولنې موږ ته ویلي وایي اصلاحات راولئ بیا موږ بودیجه درکوو تر اوسه موږ بودیجه نه لرو نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څه اساس باندې دوی کار وکړي
مجاهد صاحب که چېرې د ولسي جرګې په داخل کې ټاکنې وسوې رئیس اداري پلاوی همدارنګه لکه مروه چې یادونه ورته وکړه د کمیسیونونو کې هلته ټاکنې وسولې بیا وروسته تاسې یو وخت نه یو وخت د کابل پایل وروستۍ پایل اعلانېږي په همدې انتخاباتو اعلانېږي زه مطمئن یم
تاسو ته د منلو وړ یا غی اداري پلاوی د کمیسیونونو کې خصوصا د جرګي عمومي پلاوی تاسو د منلو وړ بی
د مونږ زه فکر کوم چاول خو ترغو چې د کابل نتایج معلوم نشي انتخابات نه کېږي نه نه ولسی جرګه کې مونږ اجازه نه ورکو چې انتخابات وشي مونږ د انتظار یاستو چې پشل ورځ یا پلس ورځ د کابل نتایج معلوم شي کله مونږ پارلمان ته لاړ شو بیا غنه وروسته باید آیت اداری و کمیسیون نه باید انتخابات بشی دا چه دوی خپل منځ کې انتخابات کیږي دادمون به هیڅ قابل قبول نه ده دادمون به خیر سره نه منو په هیڅ صورت د درې د وکیلان مونږ خپل منځ کې ناشو اول خو دې انتخابات نه کوي بیا چې انتخابات هم وکي مونږ سره نه منو د سر نور سره انتخابات کو کېدې ټول راز به جنجالي ځکه دادمون حق دادمون رای د درې د وکیلان د مونږ په ملکیت کې د مونږ په کابل کې د تا پارلمان دې ته دولت نا راځي د مونږ حق اخلي د مونږ لپاره منلو ول نه
ته ځاتمن ابراهيم صاحب که پروستي پښتنه په توګه د بحث را جمع کې په څومره وخت کې دوړه کمیسیون تاسو دیو شریک کمیسیون په توګه نه غواړم چې شکایت کمیسیون نمائندګي تاسو وکړي دیو شریک د انتخاباتو شریک په توګه باندې درته ویل چې په څومره وخت کې د ورستي پایلې اعلان
مو امید ورسم کار چې زو تر هغه امروز د سرسم قرارو کې د خلای دو سه روز دیګي مو نتایج نوایی اعلان میکنم امید مورد نیست ما آمادگی هم تام خاطر داریم به چون ما خوش هستیم که هر چه زودتر انتخابات 28 29 میزان نکته پایانی بده
نه پر رسمی دیو مسئول کس
تو شخصی که حالا که در دسترس ما چیزی که قرار نگیره قانون به ما میگه فیصله نهایی کمیسیون در دسترس ما قرار بگیره ماده 93 میگه کمیسیون حق زیرا داره نتایج نهایی را اعلام بکنه آره در دسترس ما قرار نگیره ما نمیتونه خیالی او یک چیز اعلام بکنه
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروامینی او د کابل له حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لمنه یو پایلو کې بریالی کاندید علاګل مجاهد له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تربیه هي چاره
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه اجر دي دغه کمیسیون
د میزان د اتمشته مید انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو